السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین دوا وجه شوې ز سفی ولاستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم وړاندې ازادي په سپو کې خبرونه په ژوندۍ توګه خبريږي خو تر هغه مخکې له معمول سره سم د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه د مهمو خبرونو سرټکی د نومبر 15مې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوناما ویلي افغانستان د نړۍ په کچه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو لوړه کچه لري. د ژغورنې نړیواله کمیټه IRC وایي په افغانستان کې 3,100,000 ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي او په ازبکستان کې پولیسو په زور د لسګونه مسلمانانو ګیرې خیلې دي. بشپړ خبرونه نن د نومبر 15مه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یوناما ویلي دا هیواد د نړۍ په کچه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو لویه او لوړه کچه لري. یوناما په دې تړاو اعلامیه کې زیاته کړې په هر 100 افغان میرمنو کې 9 د خپلو نږدې اشخاصو یا کورنۍ لخوا له تاوتریخوالي سره مخامخ شوي دي. د یوناما مشر او د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز له قوله لیکل شوی د تاوتریخوالي مخه باید ونیول شي، موږ باید له دې ناڅرګندې وبا سره د مبارزې لپاره په ګډه کار وکړو. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل په افغانستان کې د ښځو په وړاندې روان وضعیت د اندېښنې وړ بللی او له طالبانو یې غوښتي چې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې ویلي په افغانستان کې 3,100,000 ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. دغې کمیټې مسؤلانو په یو بیان کې ویلي تقریبا ټول هغه افغانان چې په وروستیو اونیو کې د IRC کلینیکونو ته ورغلي ښځې دي چې خپل خوارځواکي ماشومان د عاجل مراقبت څانګو ته راوستي دي. دغې کمیټې د نړیوالو مرستو بندېدل، د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدل او د کورنیو بېځایه شو ډېرېدل د دغه هېواد د کړکېچ لوی لاملونه بللي او خبرداری ورکړې چې که ژر تر ژره اقدام ونه شي افغانستان کې به بشري ناورین رامنځته شوي. اخوا د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP هم ویلي اوس مهال شاوخوا 3,000,000 افغانان له لوږې سره مخ دي او دا چې افغانستان د نړۍ په کچه له تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخ دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د بریتانیا ځانګړی استازی نیکی کاسی وایي هیواد یې له پاکستان سره همکاري کوي چې له افغانستان څخه د تروریزم د خپرېدو مخه ونیسي. په اسلام آباد کې د بریتانیا د سفارت پر اساس کاسی پرون وویل بریتانیا افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو او د تروریزم د ودې پر مرکز د افغانستان د بدلېدو د مخنیوي په شمول په بیلابیلو برخو کې له پاکستان سره همکاری کوي. د همداراز ویل افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته بریتانیا د افغانستان د ثبات د یقیني کولو لپاره له هیڅ راز هڅې ډډه نه کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د بریتانیا د صدر اعظم ځانګړي استازي چې اسلام آباد ته په 3 ورځني سفر تللی پرون د پاکستان له پوځي او ملکي چارواکو سره د افغانستان پر بشري وضعیت خبرې کړې دي. په امریکا کې پولیسو د هغې پیښې ویډیو خپره کړې چې یو پولیس افسر په هغه کس باندې ډزې کوي چې یوه اوږده چاړه په لاس ده. دا ویډیو د نومبر د 19مې پیښې ده چې د سان فرانسیسکو په یوه هستوګنه سیمه کې شوي. د سان فرانسیسکو د پولیسو مشر بیل سکاټ ویلي وژل شوی کس یو 40 کلن افغان اجمل امانی و چې په خېټه او پښه په مرمیو لګېدلی او په روغتون کې ساه ورکړې. د راپورونو له مخې امانی په یوه ودانۍ کې خلک ګواښل او یوه اوږده چاړه یې په لاس وه. هغه د پولیسو په بخښنې سره بیل سکاټ د پولیسو لخوا په دې پیښه کې د زور د کارولو له امله د اجمل امانی له کورنۍ سره خواخوږي ښودلې. په ازبکستان کې پولیسو په زور د لسګونه مسلمانانو ګیرې ورخیلي چې د اقدام په دغه هیواد کې دننه او بهر د بشري حقونو د ملاتړو ډلو غبرګونونه پارولي دي. د ازادي راډیو ازبک څانګې د یو ځایي فعال په حواله چې نوم یې نه دی یاد کړی ویلي یوازې انګیول ښار کې د 22 مسلمانانو ګیرې په زور خریل شوي دي. دا ښار له پلازمینې تاشکند سره په 40 کیلومتره واټن کې پروت دی. ازبکستان کې فعالان وایي پولیس یوازې د هغو کسانو ګیرې خریی چې مسلمانان دی خو له هغو سره کار نه لري چې د سټایل لپاره یې ګیرې پرېښي دي. په امریکا کې د کرونا مثبتې پیښې داسې مهال زیاتې شوي چې لسګونه میلیونه امریکایان د مننې ورځ یا تانکس ګیونګ ډی په رخصتۍ له کورنیو او ملګرو سره ټولیږي. د امریکا د ترانسپورت ادارې اټکل کړی چې د نومبر د 15مې ورځې په دې رخصتۍ کې به یوازې 50 میلیونه امریکایان موټرو کې سفرونه وکړي او د هوایي سفرونو مسافر به هم زیات وي. د شمیرو له مخې اوس هره ورځ متحدو ایالتونو کې د کرونا شاوخوا 1,00,000 پیښې ثبتېږي. د تیرو 2 ورځو شمیرې ښیي چې په اوسط ډول هر ورځ 1400 امریکایان په کورونا مري. د امریکا په روغتونونو کې د خلکو بستري کېدنه هم زیاته شوې او داسې ویره شته چې د رخصتۍ پر مهال به د کورونا پراختیا ته نوره هم زمینه برابره شي. او د ترکیې د پیسو لیرې ارزښت په وروستیو ورځو کې پرله پسې ټیټیږي. د رویټرز خبري اجانس د راپور له مخې پرون خلک د آیفون او نورو الکترونیکي وسایلو پرانیولو کې له دې کبله له ستونزو سره مخامخ شول چې د دغه هیواد د پیسو ارزښت ولوید. د سېشنبې په ورځ د ډالرو او نورو اسعارو په وړاندې د ترکیې د لیرې ارزښت په سلو کې 15 ولوید. د ترکیې د پولیسو ارزښت په بخن سره د ترکیې د پیسو ارزښت وروسته له دې مخبل زوړ شو چې د دغه هیواد ولسمشر رجب طیب اردوان د سود د کمیدو دفاع وکړه. د ترکیې مرکزي بانک د سپتمبر له میاشتې راهیسې د سود کچه 4% کمه کړې ده. په ترکیه کې په انقره او استانبول کې ګڼ خلک د لیرې د ارزښت د کمیدو په غبرګون باندې سړکونو ته وتل او مظاهرې وکړې. مظاهره چانو د واکمن ګوند او حکومت د استعفا غوښتنه وکړه. دا مهم خبرونه تر لنډې دمې وروسته د اجملان په کوربتوب ازادي په صفو کې پروګرام مه هېروئ.
آزادی په صفو کې
در امواج آزادی
سلامونه او خیر چاره اجملنده مو د آزادی د صفو د دیونه په خبرونه کې مو هر کله کوم. د طالبانو د واکمنۍ پوره 102 ورځې پوره شوې، لا هم نړۍ په رسمیت نه دی پیژندلې. ادارې سرپرست ده په حکومت یې له دې درک هم نیوکې شته چې ټول شمول نه دی. په ټولو لوړو پوستونو هغه کسان تر اوسه ګمارل شوي چې طالبان یا طالبانو ته نږدې کسان دي. ښځې په لوړو څوکیو کې ونډه نه لري او د افغانستان د نورو قومونو ونډه هم په حکومت کې په نشت حساب ده. دا هغه نیوکې دي چې د طالبانو په وړاندې د بشري حقونو فعالان او نور مخالف سیاستوال کوي. په افغانستان کې عامه بېوزلي چې له پخواني حکومت ورته په میراث پاتې ده، د طالبانو په سل ورځنۍ واکمنۍ کې نور هم زیاته شوې. سببونه یې هم د نړیوالو مرستو کمیدل، د ګڼو کورنیو او نړیوالو ادارو تړل کیدل، شتو مامورینو ته تنخواو نه رسیدل او له ستونزو سره مخت افغانستان کې بانکي سیستم دی. طالبان شته ستونزې دومره لوی بدلون ته په پام ناڅیزه ګڼي او پرله پسې ټینګار کوي چې د یو داسې نظام په ټینګښت بوخت دي چې د دوی په وینا خلک په پکې له هر پلوه هوسا اوسي. خوایا د طالبانو تیرو سلو ورځو ته په پام د دې اټکل څومره کېدای شي چې طالبان به په شته ستونزو برلاسي شي او د یو مشروع واکمن دولت په توګه به له نړۍ سره راشه درشه ولري. له امریکا سره یې د دوهی د راتلونکو خبرو څخه تمه کېدای شي. پر دې موضوعاتو د بحث لپاره د ازادۍ په څپو کې د خبرونې ته مو میلمانه رابللی دي. د افغانستان د جنگ او سولې د انسټیټیوټ مرستیال حکمت عظیمي، د افغانستان د مشرانو جرګې پخوانی غړی ګلالۍ صافی او سیاسي او اقتصادي شنونکی داود مایار را سره دي. ټولو درنو میلمنو ته هرکلی وایم. پیل به له ښاغلي عظیمي صاحب څخه وکړو. عظیمي صاحب، که تاسو د طالبانو د تیرو سلو ورځو واکمنۍ ته لنډه کتنه وکئ، د تاسو فکر باندې له پخوانۍ طالب واکمنۍ سره تیرو سلو ورځو څه توپیر درلود؟
ډېره مننه ان صاحب، تاسو ته سلامونه درنو میلمنو ته او ستاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه نیکې وړاندې کوم. ګورئ، د افغانستان کې کچېرې د طالبان د واکمنۍ څخه مخکې د خلکو غوښتنو ته وکتلی شي، هغې ځینې محدوده او غیر مشخص غوښتنې درلودلې چې یو په هغه کې سوله او امنیت و د نورو مسایلو تر څنګ. او خلکو فکر کوي چې که چیرې مثلا طالبان سره یا سوله برنامه مخکې ځي کامیابه کېږي او یا هم کمبل سره ځي، نو کله د طالبانو جنګ چې ختمېږي جنګ باید خلاص شي. خو داسې څه ونه شول. امنیت یعنی ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. د داعش حملات په افغانستان کې ډېر زیات خونړۍ سوي دي او تر ټولو جالبه دا ده چې د طالبانو د واکمنۍ څخه ډېر وروسته ډېر ژر داعش د دې توان پیدا کړی دی چې هغه خپل حملات ته ادامه ورکړي. نو امنیت کم وعده چې طالبانو کړی وه، بیا هم کوم افغانانو چې غوښتنه درلودل هغه نه دي پر ځای سوي. یو دوه مسله زه فکر کوم امنیت ته چې ډېر زیات مهم دی. مو بخشي اقتصادي چې ډېر زیات مهم دی چې اقتصادي حالات ورستر بل ډېر زیات خرابې دوه باندې دی. دریم مسله د فکر کوم خارجي سیاست د افغانستان دی. صحیح دی چې طالبان پر رسمیت نه دي پیژندل شوي، مګر یو بیلانس او یو توازن لرونکی خارجي سیاست فکر کوم تر اوسه دا نشته. په سیمه کې ډېر هیوادونه دا فکر کوي چې طالبان د پاکستان تر ډېر زیات نفوذ لاندې دي او خارجي سیاست تقریبا پاکستانیان د افغانانو پر پدغه کې مخته وړي. د پاکستان وزیر خارجه، د پاکستان د شورا، د ملي امنیت شورا مشاور او نور پاکستانی چارواکي د افغانستان پر نمائندګي باندې ځان ته جرأت ورکوي چې دوی خبرې وکړي. یعنی پاکستان د افغانستان هغه آواز یو نو دغه کړی دی، اخیستی دی او افغان خپل آواز نه لري په خارجي سیاست کې. صرف کوم دا ډېر زیات بد تاثیر درلودلی شي. د دې لپاره که چیرې وګورو په داخل کې افغانانو چې هغه کم توقع درلودل چې طالبان باید افا ملي عمومي افا اعلان کړی ده او هغه باید یو نو ورته مراعات او دغه وسي درناوی وسي، فکر کوم دا نه ده شوی تر ډېره حده پورې. افغانان په یو نامه په بل نامه باندې د کورونا څخه خستل کیږي او رکیږي، بیا وروسته مړي پیدا کیږي. دا دومره جدي مسله وه چې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر حتی خپل په خبرو کې یاده کړل او ویل چې د طالبان ځینې غړي خپل سره جی او خلک وژني، پخوانی نظام خلک د وژني. نو زه فکر کوم دا هغه مسایل دي چې په داسې ورځو کې
مننه عظیمي صاحب وروسته به په نورو جزئیاتو هم پی وغږیږو، ښایي نور هم میلمانه هم په دې اړه باندې نظرونه ولري. زه له ګلالۍ صافۍ نه پوښتم، د پخوانۍ سناتوره ده. عظیمي صاحب څو ټکو ته اشاره وکړه، تاسو څومره ورسره موافق یې؟ دی وایي چې امنیت ژمنه طالبانو کړې وه، خلکو یې تمه درلوده، د ده په وینا نه دی راغلی څه خل چې په کار وه. اقتصاد کمزوری شوی دی، خارجي سیاست د طالبانو تر ډیره پورې ښه نه دی روان، او حتی د پاکستان لخوا نه دی د په وینا اداره کیږي، او همدارنګه دی وایي چې بخنه چې طالبانو کړې وه اسې بخنه نه ده شوې، او لا هم د سیاسي مخالفانو د زورولو رپورټونه خپرېږي. ګلالۍ صفۍ، د تاسو نظر هم په دې اورم، بیا وروسته د معیار صاحب نظر هم اخلو.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو او محترم ملمنو ته وړاندې کوم. متاسفانه موږ افغانستان د څلوېښت کاله د انتقام په یو انتقام جویانه سیاست خپور دی. کله چې موږ د پخواني رژیمونه وګورو، د ثور د کودتا نه وروسته هر یو رژیم چې راغلی دی خپل پخواني مخالفین متاسفانه یعنی فزیکي ځورولي دي، چې دا بالکل دود شوی دی. اوس هم یعنی د دې نه موږ توقع کیږي چې همدغه رقم چې پخوا کېدل اوس هم هغه مخالفین چې د دې یعنی ورسره شخړې درلودلې، یا شاید هم په شخصي بڼه باندې د مخالفت درلوده، متاسفانه ځورول کیږي. دا یو څرګند حقیقت دی. زه هم دې لاسرونې په دې سل ورځو کې نه ګورم، همداسې چې وویل شو چې اسیا امنیت چې باید راشي نه دی راغلی. بیا هم زه نسبتا دا وایم څنګه چې ما اوریدلي، څنګه چې موږ تماسونه لرو، چې نسبي امنیت ښه دی. دلیل د دې هم دا دی چې هغه امنیت چې ښه شوی دی، هغه امنیت ښه دی چې پخوا خپله دغه طالبان هم هغه امنیت خراب کړی و. مثلا په لارو کې د خلکو رعایت په خطر کې و، جنګونه و، مخالف لوري ورسره چې هغه حکومت و مخالف طالب و یو بل سره جنګونه درلودل، د دې د خطره یعنی هغه وخت امنیت خراب و. اوس بهتره په دې دی چې دوی خپله په د امنیت په خرابولو کې یعنی شتون اوس فعلا نه لري. نسبتا لارې چارې خلاصې دي، نسبتا مثلا جنایي پیښې نسبتا ښه شوي دي، دې کې شک نشته. اما هغه څه چې توقع وه چې یو سوله راځي، سوله تنه همدغه نه دی چې خلډار شي او هېڅ کار ونه کړي، بلکې هغه دی چې اوسا ژوند دی کې متاسفانه د خلکو ژوند ډېر خراب دی. د یو خونه داعش سرپورته کړی، البته د داعش په سرپورته کولو کې متاسفانه بعض داخلي کړی او حتی خارجیان ګرم بلومه. دا رقم ګونګوسی دي چې ګویا د یمادګی نشي چې یو بل داخلي جنگ په افغانستان کې مخته ایسی او د داعش په نوم باندې خلک مسله کی او یا د مخالفینو سیاسي مخالفینو په نوم باندې نوي ګروپونه جوړ کړي او مسله کی چې دا ډېر یو خطرناکه پروژه ده. که دا پلی شي متاسفانه بیا به جنگ په کلونو کلونو افغانستان کې دوام لري. متاسفانه بل دا چې طالب نه توانېدی چې خپل حکومت یو مسلکی او یو کارپو حکومت جوړ کړي. هغه سرپرستان چې دې تعین کړي دي ټول تقریبا د یعنی مسلکی خو بېدغه نه دي، حتی تجربه د کاري هم نه لري. یو بل بد یعنی پیام د دې حکومت جوړولو دا دی چې دوی به څوک په کار بلدیږي شاید ډېر اشتباهګان وکړي او ډېر مشکلات او ستونزې رامنځته کړي. هغه مسلکی خلک معمولا په حکومتونه تغییر کوي او ګوند یو چیرې کامیابیږي خپل آزاد ګوند سیاسي څوکۍ کې مقررې دي که څوک انتقاد نه لري. اما هغه مسلکی خلک، هغه د کار خلک، هغه د خدمات ملکی مامورین، هغه باید خپل په ځای پاتې شي چې اوس ګورمه چې دا د خدمات ملکی مامورین بیرته کوي او خپل یو سرباز یا یو ملا یا یو مولوی را وړي د هغې په څوکۍ کې نه. سمه ده موږ ملایانو ته، موږ مسلمان خلک استو، ملایانو ته احترام لرو، اما د هر چا کار معلوم دی. ملا او مولوی د هغې وظیفه دا ده چې دین خلکو ته تدریس کړي، نه دا چې د صحیح کار چارو یا د نور مسلکي یا انجینري چارو کارونه مخته ایسي، چې دا ډېر یو خطرناکه پروسه ده. که دا رقم دوام کړي دوی به مطمئنه اوسېږي چې ناکام اوسي. په څنګ کې د ښځو شتون یا د ښځو د کار مانی شتون په جامعه کې او یا د ښځو د کار مانی کېدل دا یو لویه حقوق بشری مسله کېږي. د نیم افغانستان د وګړو حق دی تلفی، چې دا یو ډېره لویه تېروتنه ده. که په دا کار دی دوام ورکړي مطمئنم چې هېڅ نه به بین المللي ټولنه کې دی خپل ځای پیدا کړي او نه به ملت د یو مني. چې دا کار چې دا سل ورځې شوې دي تر اوسه هم نه دي توانېدلي چې مثلا بېرته د ټول ښوونځي د نجونو په مخ را پرانیزي او پوهنتونو کې بېرته خلکو ته حق ورکړي چې لاړ شي، د کار ځای ته باید لاړ شي. نو دا لویه تېروتنه ته ویل کېږي چې دوی بشري حقوقو ته احترام نه کوي، چې د ښځو حق دی او هر څوک حق لري چې په دې افغانستان کې ژوند وکړي. نور د اقتصادي پلوه هغه څه چې وویل شو، متاسفانه پیسې نشته، بانکونه ټول تړل شوي دي یا ډېر لږ پیسې ورکوي، خلک ورخطا دي او دوی کوشش کوي چې په یو رقم باندې د افغانستان نه فرار وکړي. زه د یو څنګه چې د خلکو سره م پخوا اړیکې ډېرې وي، زه د ورځې په سلاو مسیجونه اخلم چې زه څنګه وشم افغانستان ترک کړم. یعنې زموږ ځوانان، زموږ کادرونه، زموږ هغه پوه خلک
مسائل باندې بورسته په جزئیات باندې وغږیږو. اغلی صافی دا مسائل به سره داسې وویشو. متاسفانه چې موږ سره د طالبانو استازی نشته، کوي خو چې هغه هم ځینې خبرې کړې وي، خو زه د دې په خاطر باندې چې د هغوی لیدلوری هم دلته یې د امنیت په اړه باندې دوی وایي چې په دومره یو لوی بدلون سره په نسبي توګه دوی امنیت د دوی ادا ده چې ښه دی، ځکه عموما له دومره لوی بدلون نه وروسته په امنیت کې ډېر ستونزې راځي او له پخواني دولت سره یې مقایسه کوي چې د کابل ښار د غلو غدو او د شاهدو اگر چې وسم دا روانې دي تر ډېره پورې. اقتصاد هم دوی د تیر دولت میراث بولي او وایي چې نړیوالې مرستې یو ناڅاپه کمې شوې، دا خبره حتمي وه. د خپل مخالفانو د زورولو په اړه وایي چې دوی په سیستماتیک توګه څوک نه زوروي او نه داسې کومه پالیسی شته، بلکې د خپل لویو سیاسي مخالفینو په کورونو باندې پیری ودرولې دي، د هغوی ساتنه کوي. په شخصي توګه که ځینې خلک زورول کیږي وایي چې دا قضیه تعقیبوي. نو دا هغه څه و چې موږ ته په مرکو او مصاحبو کې طالبانو له خپل لیدلوري نه ویلي. وړاندې نور بحث هم کوو په جلا جلا به په دغه اقتصاد، امنیت، خارجي سیاست او مسلو باندې وغږیږو، خو غواړم چې له معیار صاحب نه واورم سره له کابل نه په تماس کې دي. مایر صاحب، د تاسو نظر په عمومي توګه دغه یادونه چې وشوې دلته عظیمي صاحب وکړلې او اغلی صافی وکړي څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم لمړی تاسو سلامونه نه حاضر متاره د میز او قدر من اوریدونکو ته د دې لپاره چې دا بحث یو چوکاټ ورکړو نو دا سکتورونه که مختلف د مختلف سکتورونه په خپل چوکاټ کې بررسی شي به موږ کولای شو چې نتیجې که سره په نتیجه گیری کې یعنی موږ مشکل سره مواجه نشو کدا مسائل په دې تقسیم کې سیاسی بود او اجتماعي بود اقتصادی او امنیتی بود هر یو ځان ځانته داسې وخت شي مثلا کچیر موږ سیاسی بود راشو په سیاسی بود کې یعنی طالبان تر اتیا فیصد موفق دي او دا که فیصد د سې ټیټ رقم نه ده مثلا دوی د عفو عمومي مثلا کله اعلان کله خاوس دا وخت شي چې څومره ورد په دې کې منفي دي او څومره مثبت دي یعنی په عمومي سطح که موږ د قوماندان او ګورو وزیران پاتشول دلته جنگ کې کسان پاتشول په دې کې څوک د منځ لارل اوس که په دې کې یو لس فیصد یا پنځه لس فیصد په دې کې مشکلات راځي خو دا توقع یعنی ډېره منطقي نه ده که موږ وایو چې دلته د تخلف سطح باید صفر وي کچیر جنایی مسائل تراشو یعنی موږ قابل نه کدی ته مسؤولیت او چار ورځې ودرې نه پر تمام موبایل باندې وجل کېدل دا رقم ته صفر پورې تشوې یعنی کچیر موږ لګ د سیمانه فیګرای وکړو یعنی شل فیصد د مشکلات د پاتې وي 30 فیصد د مشکلات د منځ کې لیدي همداسې یعنی کچیر موږ اجتماعي بود تلاړ شو دلته په کابل کې یا په نور ولایت کې موږ عملا ګورو چې د موږ چې ورونه رسانه لري رادیو لري دلته دې د کوم علما چې دي عملا خلق ورته لایف ورته زنګ وي د خپل مذهبي فعالیت کوي خپل مذهبي فعالیت کوي کچیر موږ په خار کې وو د کوم کمیټي تلاشان کې دي ګورو دا تشریفات مو کال کې دا مسله تجربه کړم دا ښه دلته یو مشکل تنه اقتصادي بود کې دا چې د دې سبب مسلکی مثلا دلته تحلیل شي د اقتصادي مشکل یا چالش یعنی دا چې یعنی یو فرایند شکل یا جریان په شکل ونه کتل شي تصویر باندې ونه کتل شي دا باید ایلی وکتل شي د اقتصادي چالش در کوم بندش شده غلی به اقتصادی چرخش گیده عامل شده خب نخو واضح خبره ده چه در تحریم چکم ده در اقتصادی تحریم ده در فرن پیجندل دلتا یو اغا را غلی ده یو چالش را غلی ده یعنی اوز که چهر اغا نقطه حل شی یعنی در تحریم مسئله حل شی چه در ماینده که انشاءالله مثبت یعنی قدمون آخر شویدی سفارتونه در لسون اضافه فعال شول شده اول قدم ده یو اقتصادی بود که دا مسئله دا چه در کل کچه رو برو یعنی طالبان خپل یا امارت خپل وزبی خانگی داخل که خیج را کرده دا او که مسئل چه نرایوان پر رب داری اقای دوی مسئلیت دا انشال اقا وانده که هشی
مننه مایر سب رسروو سی عظیمی سب تورزم لدن باو پختم چه دی خزو موضوع اغل صافه یاد کرده واقعا کوم څه چې دا اوس د خزو په وړاندې د طالبانو تر واک لاندې کتل کیږي دا خاینه افغانانو ته تر ډیره پورې د منلوې په دغه برخه کې او نه نړیواله ټولنه چې طالبان ډیر لیواله دي چې دوی په رسمیت وپیژني له دغه چلند سره جوړه ده مثلا مکتبونه تړلې دي له شپږم ټولګي نه پورته رسمن تړلې په ځینو ولایتونو کې پرانیست دي خو په ځینو ولایتونو کې تړلې دي ویره دا چې خایي همداسې تړلې پاتې شي او حتی که پرانیستل شي هم دغه دی و ورځم چې د دوو نجونو ښوونځي ځنډیږي دا یو زیان دی یو تاوان دی مامورین ښځې تر اوسه پورې هم په کورونو باندې ناستې دي په ادارو په لوړو ادارو کې د ښځو استازي نشته دی او همدارنګه هغه ښځې چې له خشونت سره مخ کیږي له زور زیاتی سره مخ کیږي چې د افغانستان په څیر ټولنو کې عام دي تر اوسه پورې داسې یو مرجع هم نشته دی چې طالبان به ورته رسیدګي وکړي تاسو راته څه وایئ چې عظمي صاحب چې د ښځو په برخه کې د طالبانو چلند څه دی بیا وروسته نورو مسایلو ته هم راځو
ان صاحب زه زما توقع دا ده اګر چې زه دا پوهېږم چې مثلا هغه څوک چې په افغانستان کې تر اوسه باندې دي متاسفانه هغه په پوره واضح شکل باندې ځینې شان چې حقیقتونه دي هغه ورته ستونزمن کېدلی شي چون چې دوی ورې اوسېږي ژوند دوی ورې په خطر کې پېښېدلی شي که دوی مثلا ځینې حقیقتونه بیان کړي مګر په حیث د یو افغان په حیث یو فرض فکر کوم دا زموږ رسالت دی زموږ مسؤلیت دی چې د هغه څه چې حقیقت دی او هغه څه چې عملا په افغانستان کې پېښېږي د هغه اواز پورته کو او بدون د کمبیر څخه هغه څه حقیقتونه وایو په حقیقت سره پټنه کو پات شو د شوز حقوق او یا نور حقوق ګوري مشکل دا نه دی چې آیا طالبان دا کولای شي یا نه شي کولای مشکل دا دی چې طالبانو همیشه په ډیرو مواردو کې ډیر زیاتې وعدې کړې دي د چې کله په قطر کې مذاکرات کول دی همیشه دا ویل چې موږ شوز ته پوره حقوق ورکو په هغه وخت کې ما دا استدلال کوي که چیرې دوی په دې باندې باور لري نو اکلن په مذاکراتو کې دی باید د شوزو یو نمائنده ولري چې دوی تر اخره مونږ نه درلودل بیا ته وکړو دا کېدل چې شاید دولت تراسي په دولت کې دوی نرمښت وشي شاید ځینې ښځینه مغړي په خپل کابینه کې ولري اوس خو تاسو وینئ یعنی تقریبا د څلور ځلې دغه وکړه له ګمارنې وکړه چې هغه دغه څخه نیولې صدراعظم څخه نیولې رئیس وزرا څخه نیولې معاونین یې وزیران معینان او رئیسان یعنی حتی د رئیس په کچه کې هم دوی تر اوسه کوم ښځینه نه ده ګمارلې نو دا واضح یو شی څرګندوي چې یعنې طالبان د دې توانایي لري چې یو ښځه وګماري بایستداد ښځې شته مګر د دې اراده نه لري اصلا نو ټول مشکل په دې کې دی چې د طالبانو هغه وعدې او هغه عمل باید دا سره یو شان اوسي چې تر اوسه پورې ډېر مشکل
مانلی اغلی صافی تاسو فکر کوئ چې طالبان به د خزو د حقونو په برخه کې په خپل ژمنو ودرېږي او لکتر لګا د خزو په وړاندې باغ ابتدایي ژمنې چې د کار او خونځي حق دی د زده کړو حق دی عملی کې لنډ ځوابونه کرا کوي نو بحث ته به دوام ورکړلی شو
یو عمل د دلې چې امیدوار اوسېګو د سل ورځې تیرې شوې
مثلا په ځینو ولایتونو کې مکتبونه پرانستل شوي دي داسې خبرونه شته
مکتبونه یعنی دوی خو وعده ورکړی چې د عمل په میاشت کې ټول نجونو ښوونځي پرانیزي مونتا دغه تعدادو ته یې مونږ هېڅ دلیل تر اوسه نه دی پیدا کړی چې ولې دوی باید دا ښوونځي وتړي دغه ته دی ولې جواب نه ورکوي چې ولې د ښوونځي یا ولې پوهنتونونه د نجونو په مخ تړلي یو او دا چې هغه ښځې چې په کار وي دوی خو ټول یعنی یو مرجونه راغلي وو کار ته دوی تحصیل کړی وي د امتحان ورکړي هغې ولې د کاره بېرته کړي دي عقل یو 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 ځای چې یو ښځه ورته مراجعه وکړي یو قاضي د ښځې چې یو چې هغې ته یو ښځه مراجعه وکړي چې مشکل لري عقل هغه نشته یو څارنوالي نشته یعنی دلته داسې یو ناامیدی پیدا شوې ده چې ګویا دی بیا غواړي همغه د څو کالو مخکې سیاست خپل مخ ته ایسي زه یې له منه یم همه څه چې وعده ورکړی چې د ښځو حقوقو ته احترام کوي باید هسې زر خپل د احترام دی ښکاره کړي او ثبوت کړي چې دوی واقعا غواړي ښځو سره احترام وکړي او ښځو ته بېرته یعنی کار او ژوند ته یې پرېږدي نو که دغه رقم چې اوس دی خل نایلی دی خل فکر کوي چې شاید نور هیڅ ښځې په کار ته لاړ نه شي دا تصویرونه دا اوازونه چې موږ اورو دا ټول د نایلۍ غږونې دي یا دی قصدن غواړي چې ملت ځوروي یا دی چې کوم وعدې ورکوي عقل نه وي عملي کې یو زه خپل یو تجربه داسې شریکوم څو کاله مخکې موږ یو بس کې اوس د طالبانو سره یو تعداد ښځې افغاني ښځې موږ مذاکرات درلودل په ناروې کې هماغه هلته ما درې دقې پوښتنه وکړه چې زه خبره یم چې د طالبانو په تحریک کې بعضې ښځې فعالیت کوي مثلا هغې سلاد انتقالوي یا مثلا د مواد منفجره مثلا په ټیکوي کې انتقالوي اما آیا ستاسې رهبري کې کومه ښځه شته دا سوال ما درې دفعه تکرار کړم متاسفانه درې وړم درې دفعه مختل جواب نه خسته دې دې رهبری په ساته باندې هیڅ یو وخت ځنه
مانه نه په دې باندې
کوم درې مړه دا کې یو وخت ځنه شته د څنګه موږ امید وکړو چې آینده کې به دې خزو ته پوره حق ورکړي
مانه نه خغله ما یار تاسو ته راځو کابل کې تاسو څه ګورئ خزي یو نیمه چیرته په مخه درځي کارونو ته څوک ځي نه ځي او دغه دې انجونو دې خونځوي پر موضوع باندې چې موږ دوه میلمنو غلی عظیمی او غلی صافی یاد کړی دا موضوع خای دی طالبانو دی پرسمیت پیژندل لپاره یاد نړۍ سره دی راشه درشه لپاره یو مهمه مسله چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې په غی برخه کې لام ستون زشته څه فکر کوي تاسو هم لاندې نظر راته وای بالکل
په نه تاسو نقطه ته ضروري چې یاد شي اول مسله دا چې نو دغه مسله نه باید د سمستکی په وړاندې مرشي او راشي او راشي یعنی په ټول نړۍ کې دا هغه ده یو واضح خبره ده چې د انسانین اتفاقه لپاره حکومت کوي په خپل سټایل باندې. د طالبانو درې میاشتې شوي دي، د بل طرف نه د غفور دی ازادي بیان په هکله تشویش وکړو. د ورور ته وایم چې کوم ازادي ستاسو په خارج ملک کې دی، ډېر اضافه موږ دلته په خپل شوقات کې لرو. د دې ښه مثال هغه بله ورځ هغه غیر مسلکي چلند د پانتون ساس چې و چې د امارات د ویان سره یې وکړو، هغې ته خو چا څه ونه ویلې، خو هغه په ډېر بد لهجه د مطبوعاتي معیارونه مسایل مطرح کړل. یعنی که چېرې په یو چوکات کې دا مسایل مطرح کېږي، هغه چوکات چې قانون اجازه ورکوي، عوامي قانون اجازه ورکوي، کاملا آزادي لري. د ښځو د سهم مسله یادیږي، دلته ولې د نارینه د سهم مسله نه یادیږي؟ مثلا که چېرې ښځه د کار حق لري که نه لري، ولې خلک نه وایي چې نارینه د کار حق لري که نه؟ خو که چېرې اقتصادي چرخه استعمال مثلا وي معاشات نه وي، نو دا خو مردان
نه. خو مثلا ګوري ښاغلی معیار، د نجونو ښوونځي ابتدایي اړتیا ده. ډېر ښوونځي تړل په ډېرو ملکونو کې جګړې روانې، خو د تعلیم د برخې فعالان هڅه کوي چې ښوونځي پرانیستي وساتي، ځکه د ښوونځي د تړل کېدو زیان دومره دی. حتی یوه ورځ چې د یو چا درس ضایع کېږي، زه فکر نه کوم چې هېڅ مولوي صاحب یا هېڅ ملا صاحب دې جواب وویلی شي چې ولې د یو شاګرد یا شاګرد دوه ورځې زده کړې ضایع شوې. نو مخکې صافۍ ول چې ښوونځي جواز نه لري، یعنی د دوی د نجونو د ښوونځیو د تړل پاتې کېدو لپاره دلیل څه لري؟ د الکانو پرانیستي
زه فکر کوم چې هغه صافۍ د احترام ورته خدای تبلیغات تحصیل لاندې راغلې ده، او آخرتونه ورته واضح څرګند نه دي. تبلو چارش شده دد نو چې مکاتب بند کړی، مکاتب بند کړی، مکاتب د اقتدار بند و د کرونا د وجه نه، او کومه بودیجه چې جمهوریت په جنگونو لګوله د معارف او تحصیلات نه اخیستې وه، یعنی یوه بهانه یې ورته جوړوله چې د مکاتب په د کرونا په بهانه بند وساتي. طالبان چې راغلل د بند مکاتب سره مخامخ شول، چې ترکه اقتصاد یې اوس بېرته فعال کړل، چې راغلل د ذکور مربوط مکاتب یې په اول ورځو کې فعال کړل، د اوناس بخش چې په هغې کې یو سلسله اقتصادي او هغه تشکیلاتی مشکلات مو کنه، دا تشفقان سنت پورې بلاخره په تقریبا تر اته نه ولایت پورې دا فعال کړ. یعنی دا مسله ته ځین کې په چوکات کې شته، یعنی تشکیلات لغوه کړی نه دي. د زنانه و د کار په حکله چې کله بیکاری مثلا به حد کې وي، یعنی حد معاشات او اقتصادي مشکل دلته وي، یو حکومت مثلا بانکی تحریمات او مشکلات وي، د معاشات تنظیم مشکلات په منځ کې وي، نو دا خو یعنی ټول کارمندان د کار مشکل ده. دا د سره ده چې دلته
مننه ښاغلی مایات
لغوه شوي دي.
رازو بیرته یو څو اوریدونکي بر واخلو چې دوی څه نظرونه لري په همدغه مسلو باندې. وروسته د بیان ازادۍ سارایي محکمې د قضایي ادارو څرنګوالی په دې باندې هم بحث کوو، او د یو قانون او مشروعیت تشه. خو یو اوریدونکي پیغام پرې خلاغي نه مخکې غواړم شمارې اعلان کوم. اغه اوریدونکو چې د واتس اپ لاره غواړي موږ سره په تماس کې شي، زموږ د واتس اپ شمیره ده 00420211241. بل شمیرم ده چې د ټلیفون لاره په زنګ وهل شي، اغه 00420211251. یو اوریدونکو په واتس اپ کې پیغام پرې خده، او رو بیا ګورو چې د یو دوه نور اوریدونکو ټلیفون نمبر اخلو. مهرباني وکړئ.
سلامونه اونی کې هیله د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. میرویس اخلاقی هم د هلمند ولایت نه. نو دا چې تقریبا د طالبانو هادي اصول جوړ ورځي پر کېشه، لا هم اقتصادي مشکلات شته، او بل ته په هلمند کې کوو ګورو ډېرې جنګونه وسوله، د خلکو کورونه ونه رسوله، هغه یې هم تر اوسه نه دي ور جوړ کړي، او کومې مرستې چې راځي هغه هم مستحق کورنۍ ته نه رسي. زموږ غوښتنه دا ده په لومړي قدم کې که دلته په هلمند کې ځینو خلکو طبعاً چې شان بیا د دوه ځله اوخه ټوله په لیلام خرڅ شول، یعنې اوس نور هیوادو ته ځي چې په نور هیوادو کې کار وکړي. موږ غوښتنه دا ده ځینې چې تر ډېره حده پورې دی باید چې دغو ځوانانو ته کار پیدا کړي، ځوانان باید چې ناهیلي نه کړي. لکه چې ځوانه طبقه ده باید په دغه دولت کې هم ځای ورته ورکړي او پر کار یې وګماري. زموږ غوښتنه هم د اسلامي امارت
دا یو اورېدونکی و چې له هلمند نه پیغام پریښی و او خپلې ستونزې یې بیان کړلې او خپلې هیلې او غوښتنې یې بیان کړلې. یو بل اورېدونکی هم زنګ وهلی دی د پیغام هم راخلو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځایه غږېږئ؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خپل نوم مو واخلې او خپلې خبرې مو پایل کړئ چې وخت ډېر ونه نیسو.
اسمت الله د فراه ولایت نه خبر کوم.
ستړی مش
جوړ اوسه. ما سلامونه ملمنو ته.
وعلیکم السلام. موږ تاسو اورو. تاسو څه وایئ چې د طالبانو دغه 102 ورځې واکمني در باندې څنګه تیره شوه؟ ژوند دې څومره بدل شو؟
په یو باره کې کوه وایم وروره، ډېر یو ښه امنیت دی، ډېر ښه خوند کې شپه ورځ ښه امن دی، خو د بله خوا څه اقتصادي مشکلاتونه اوج ته رسېدلي دي، نو بیا خصوصا زموږ په راه کې
نو دا اقتصادي مشکلات فکر کوي چې د طالبانو په راتګ سره زیات شوي دي که مخکې هم
مخکې لږ وه، اوس بیخي درې چنده برابره رسېدلی دي. بیخي نو ملت داسې سوی دی چې بیخي آخري درجې ته رسېدلی دی. خو هغه یوه خواته چې وګورو ډېر ښه خوند کې امن دی، کوشتار نشته، د ورځې مو 100-200 ځوانان د افغانستان تلل، د یو خوا او د دې خوا دواړه خو افغانان وه. خو د بله خوا څه چې بیا دې مشکلاتو ته ګورو نو بیا یو څه مایوسه شو چې موږ غونډیو
دغلته اوس د خلکو دا تاسو چې د کوم ځای نه تلیفون کړی په فرا کې، دغلته د خلکو ورځنی اقتصادي ژوند څنګه دی؟ مثلا یو سړی ښه دی د تلیفون قطع شو، یو بل اورېدونکی هم راخلو، نو بیا
نه دی کته
او اورې مهرباني وکړئ، دغلته د خلکو اقتصادي وضعیت څنګه دی؟ لکه یو سړی پوښه څه درلودل چې وسې نه لري؟
پخوا چې و دکانداري و، مثال ښه و، یو شی پاتېدل، اوس چې راوې د خارج څه محصول هم یو څه ډېر سوی دی تر پخوا پورې، او وروسته شی هم ګران دی. یو بوجه مثال، یو بوجه کود پاکستاني چې راتله، هغه اوس عادې 5,500 افغانۍ ته رسېدلي چې پخوا په 2,500 و. هر شی داسې دوه چنده درې چنده، مثال تیل په 15-30 موږ تاسو رانیوله، اوس هغه دي 85-15 ته رسېدلي دي. نو ټوله کارونه زموږ د طالبانو وړونو څه دغه هیله ده چې اول خو د ازادۍ رادیو ته ګای وخت میلمه سي، د افغانستان ملت ته جواب ووایي، او بل نو موږ هیله دغه و چې ګوندې خدای وکړي طالبان راشي د فراه په ټوله ولسوالیو کې یو مکتب هم نشته بغیر د ولایتو. نو په سراواخې خصوصا بکوا، ګلستان، فرارود، بلابلک، داسې دا خواخو بیخي پر مخ باندې. نو موږ دغه تمه ده چې طالبان دغه کار وکړي چې د زموږ مکتبونه
راځي. ډېره زیاته مننه. سلامت اوسئ، جوړ اوسئ. اعظم صاحب، د دې دوو اورېدونکو شکایتونه مو واورېدل، دوی خپلې خبرې وکړلې. غالبا هماغه خبره ده چې مخکې تاسو هم یاده کړه، معیار صاحب هم ورته اشاره وکړه. اقتصادي ستونزه دا مهال د خلکو لومړنۍ ستونزه ده. پخوا امنیت لومړنۍ ستونزه وه، خو اوس امنیتي ستونزې به هم وي، خو اقتصادي ستونزې جدي شوي دي. خلک په ډېره بېوزلۍ کې ژوند کوي. اعظمي صاحب، داسې ښکاري چې په دې مسایلو کې چې یاد شول، ځینې د طالبانو داخلي مسایل دي، خو اقتصاد داسې یو مسله ده چې په نړۍ پورې او په نړۍ کې د دوی په مشروعیت پورې او د نړۍ لخوا د دوی په منلو پورې اړه لري. څه فکر کوئ چې طالبان څه کولای شي چې اقتصاد پیاوړی کړي؟
ګورئ، دا ټوله بحث بېرته د پالیسي راځي. یعنی که تاسو هم سره هېواد ایران وګورئ، هغه هم د کلونو کلونو د امریکا د تحریمونو سره مخامخ دی. بانکي سیستم یې د امریکا د ډالرو کې هېڅ ترانزیکشن هېڅ معامله نشي کولای. دا یعنی وضعیت یې ډېر زیات خراب دی، او بیا هم د هغې باوجود هم ایران یعنی مثلا توانېدلی دی چې خدمات او هغه څه چې داخلي مسایل دي او اقتصاد دی تر ډېره حاله پورې دی کې پاتې شو. مثلا دا بحث کېږي چې ولا انقلاب وشو، طالبان راغله او دلته سیستم باید ډېر وخت ضرورت لري. داسې انقلاب نه دی سوی چې خانه جنگي دي سوي دلته دي پاټک پاټک سازي وو. دا یعنی هر څه طالبان ته ډېر په آرام باندې ور پرېښودل سوي دي. یو جوړ به نه وایم، خو یو سیستم و چې مشکلات یې خپل درلوده، مګر یو سیستم طالبان ته ورسپارل سوی دی. او بل که چیرې طالبان دې ته وخت لري چې د چرسو فابریکې رسمي کې جوړې کړي، او د یو آسټرالیایي کمپنۍ راشي او هغه واداره کړي دلته سرمایه گزاری وکړي، او هغه ته بانکي مشکلات او اقتصادي تحریمونه او یا د طالبان نه پیژندل وي، په رسمیت نه پیژندل هغه مشکل نه جوړوي، نو نور مسایل ته ول نه کیږي. پاتې شو زه فکر کوم چې طالبان باید لکه ځینې سیاسیون چې دا باس کړي، نه یوازې خارجي مشروعیت ته ضرورت لري بلکې داخلي مشروعیت هم ضرورت لري، او داخلي مشروعیت یې په هغه خارجي مشروعیت باندې ډېر زیات تاثیر لري. یعنی که چیرې دلته داسې مسایل راځي چې مثلا زه تاسو ته ډېر ساده مثال درکوم، د پخوا موږ د افغانستان بار اسوسیشن یا مثلا دغه درلودی د وکیلانو انجمن مو درلودی، دا چې هغې خود مختاره کار کوي، دا هغه لغوه کول او د وزارت عدلیه پورې د دې نشلول، دا یعنی دا ډېر په طالبان د شر ډېر کوچنی مسله ای، مګر نړیوالو ته دا ډېره غټه مسله ده. یا د ځلان د خبرو نه د ټلویزیون کې د خبرو نه وروسته د طالبانو پوره مثلا یو ډېر غټ عکس العمل ښودل او ډېر پالیسیانې بدلول چې دا باید وسي، رسنۍ باید دا وکړي، دا ونه کړي، دا ډېر لوی تاثیر لري. نو زه فکر کوم هر کوچنۍ مسله چې په داخل کې پیښوي وي هغه نړیوال ډېر جدي نیسي او ډېر په ځیر ورته ګوري. نو طالبان زه فکر کوم بیا هم دا وایم چې ځینې مسایل دي چې هغه ډېر په اسانه باندې حل کولی شي، ځینې شاید سخت وسیږي، او هغه سختو فیصلو ته ضرورت لري چې هغه د طالبانو رهبري باید دا جرأت ولري چې وي، که مثلا په هغه کې د خارجي جنګیالیو شتون دی په افغانستان کې تر اوسه پورې د وجود لري، او هغه نه یوازې چې وجود لري بلکې د طالبانو د لوړپوړو چارواکو سره هم هغه خپل روابط چې کوم درلودل هغه ساتل شوي دي، او که چیرې وکتلی شي د دې باعث دا کېدلی شي چې افغانستان یو نوه نورو بدبختیو ته ولاړ شي. زه دا وایم که چیرې داخلي پالیسي یعنی مو او د خارجي سیاست مو سره برابر نه شي، او ځینو مهمو موضوعاتو ته چې طالبانو په وس کې دي، زه دا بیا هم په دې باندې تحقیق کوم، د طالبان په دې باندې توان لري فقط اراده غواړي، که هغه ته فکر ونه شي په دې مطمئنه شي چې افغانستان د یو بل سوریې په لور باندې روان دی، او د دې مسؤلیت به د بل چا په غاړه نه وي، نه به نړیوال بیا سبا افغانان ګرم ګڼي. زه فکر کوم چې طالبان به دغه بدبختۍ مسؤله وي. نو زه فکر کوم دا وخت دی چې طالبان د ډیپلوماسۍ او د هوښیارۍ څخه کار واخلي او دا ملت او وطن د بدبختۍ څخه خلاص کړي.
مننه. دی اغلی صافین به پختم چې دی مشروعیت خبره عظیمی صاحب یاده کړله، دی داخلی مشروعیت خبره، دی یو قانون تر چوکاټ لاندې باید کارونه مخې ته ولاړ شي، دی یو دولت لک تر لګه دی دولتداری یو مکتوب یو کار یو 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 پریکړه باید یو قانون وی لوایح ورته ووسی چې دی اغه لمخې کارونه پر مخ لاړ شي، ټاکنې وشي، ګمارنې وشي. دمګړی تاسو د طالبانو په دغه یو سلو دوه ورځې واکمنۍ کې چې لای اداره سرپرست د دوی په وینا باندې د قانون ته څه څومره محسوسوي؟
یعنی اصول د نگان هغه څه چې نوی قانون نو سی معمولا قدی د سابقه قانون ټول مریول اجرا دی، او په قانون باندې دی کول شي چې کار وکړي، مګر نو وایي چې قانون نشته ولې چې ټول قوانین قبلا جوړ شوی دي او شته دي، به دی باید په قانون کار وکړي. مهم دا دی چې دی خپل اراده جدي ونیسي، یعنی اراده زه بیا هم په وجود دي چې د مخالفتونو ډېر برخو کې لرم، اما یو شی ستایم د طالبانو چې په دې څلور ورځو کې دی هغه د قدرت جزیرې د مرګ ویلو چې د خلکو د زعزار اذیت سبب ګرځېده، دا د دې لویه لاسته راوړنه ده. دا باید اوستایو زه شخصا تر خبرستایم چې هغه قدرتونه هغه خلک چې معمولا یعنی کله چې په پلارات لل چا به حق نه درلود د دې موټر مخې ته اته خپل موټر مخ کې کینو، هغه شایان دې د من زیوډل چې فکر کوم ملت او ځینې خوشحالي د طالبان نه شاید هم دغه خبر وسی، چې زه دا هم ستایم چې قدرت جزیره ختم کړلې او د خلکو هغه عقده چې د خلکو سره وه، د دې زورواکانو سره، د دې غاصبینو سره هغه عقده یې لږ تر رفع کړله. دغه یو مثبت پوینټ دی چې دا باید یاده کړم، څنګه چې ما تاسو په دې ټول منفي پایلو کې یاد کړي وو، د خطر مدا تاسو یاده کړله. یعنی قانون شته، دوی باید په قانون عمل وکړي. ډېر آسانه خبرې دي چې د دوی د مشروعیت سبب ګرځي هغه احترام ټولو اقلیتونو ته دی، یعنی احترام ښځو ته دی، احترام اشخاصو ته دی او ګروپو ته دی. کله چې دلته یو د خارجي وادونه د هم شمول خبره کوي موږ هم د مخالفت کوو چې باید هم شمول دانه وځي چې هغه مری هغه مری سوخته مری سوخته وایي یعنی هغه خلک چې نور خلکو وینه ورسېلی هغه بیا باید په قدرت را نشي ځکه چې څوک داسې نه غواړي اما د اقلیتونو شتون په حکومت کې باید ښکاره اوسېږي د ښځو شتون باید په حکومت کې بالکل جدي اوسېږي پیشر ورور وویل چې ښوونځي پرانیستي دی ته فقط یو کابل ښار ته استوی نو دا پایتخت د مملکت دی او دا ډېر مهم ځای دی هغه ته چې نجونې مکتب ته لاړې نشي نو موږ څه وکړو زه پوهېږم چې زما په ولایت کښې چې زه د بلخ ولایت نه یم پس د خدای دا ډېر وخته نه د نجونو مکتبونه فعاله دي اما موږ ټول افغانستان ته دا غواړو اقتصاد څه باید وکړي دغه واړه خبرې چې باید حقوق د خلکو احترام وشي دا ډېره لویه لاسته راوړنه به طالبان ته اوسېږي اوس هغه اکثره واړه خبرې سبب دې کېږي چې لوی لوی جنجالونه مخته راشي متاسفانه په افغانستان کښې اوس هم زمونږ ګاونډیان لاسوهنه کوي د منطقې جنګ متاسفانه افغانستان او افغانستان دا څلوېښت کاله نیابتي جنګ دی د ساده جنګ نه شروع کړه تر نن پورې موږ ته نه امریکا صادقه وه او نه روس صادق و موږ ته نه پاکستان صادق دی او نه هندوستان صادق دی موږ ته نه ایران صادق دی او نه نور ګاونډیان صادق دي موږ باید خپله ځان جوړ کړو متاسفانه موږ خپله یو بل ته صادق ناستو موږ ګورو څومره تنظیمونه دي چې دوی حتی د یو نوم لاندې چې یو اسلامي عذاب یو بل سره صادق نه و نو دا مشکلات نه تنه د طالبانو مشکلات دی دا د څلوېښت کاله جنګ مشکلات هم دی چې ملت یې ټوټه ټوټه کړ په قومونو یې وویشت په ژبو یې وویشت په وویشه او په مذهب یې وویشه نو دا مشکلات به زه هم توقع نه کوم چې طالبان به په دې سل ورځو کښې دا ټول شیان حل کړي اما لږ لږ باید دوی شروع وکړي که دوی غواړي حکومت تاري وکړي که دوی غواړي چې خپل حکومت جوړ کړي دوی باید واړه ګامونه کېږدي څو چې مخته لاړ شي د اقتصاد اقتصاد په برخه کښې باید هم موږ واقعانه یعنې نظر ورکړو چې دا یوازې طالبانو مشکل نه دی دا مشکل د بین المللي ټولنې هم دی چې موږ ته یې جوړ کړی په یو ځلې په یوه شپه دوی خپل اساکر په توره شپه وویستل مخکې د دې چې حتی هغه پخوانی حکومت خبر رسېږي دا کار امریکا وکړو دا کار جرمني وکړو او یو وایمه یې په خلکو کښې واچوله هغه چا چې سرمایه درلودله هغې خپل سرمایې ته فرار ورکړ تاسو اوس ترکیې هېواد ته لاړ شي چې میلیونو ډالرو سرمایه هلته سرمایه ګذاري شوې ده دا ټول هغه مشکلات دي چې نه تنه طالبانو موږ ته جوړ کړی دی موږ دا بین المللي ټولنې هم جوړ کړی دی چې خپل په وتلو باندې خپل په ناخبره یا دفتن وتلو باندې یو وایمه په افغانستان کښې واچوله چې زیاتره سرمایداران هم خپله سرمایه وایستله کار پاتې نه شو محسوسات ټول
مننه آغلې ګلالۍ وړاندې به په نړیوالې ټولنې باندې هم وغږېږو لا هم یو څو دقیقې وخت لرو مایار صاحب زه غواړم چې له تاسو نه دوه درې مسلې په یو ځای باندې وپوښتم همدا چې د یو قانون تشه نه محسوسېږي او د طالبانو دغه سرپرست حکومت د یو کورنۍ مشروعیت له بحران سره نه دی مخ بل دا چې د بیان او رسنیو د ازادۍ خبره وشوه موږ ګورو چې په داخل کې خبریالانو باندې محدودیتونه زیات شوي په رسنیو زیات شوي په دې مسلو باندې که راته ووایئ تاسو له نظره چې په کابل کې یا افغانستان کې اوسېږئ دا مسایل تاسو ته څنګه ښکاري
زه خو چې د رسانو د کوم نشرات ګورم یعنی ډېر غیر ضروري مسایل هغه خپل رسانو د منځه وړي دي نور خو حتی تر موسیقي پورې په رسانو راډیو تلویزیون او هغه کښې زه ګورم په دې کښې ته یعنی کوم تفاوت زه نه ګورم حتی همغه سریالونه هم چې مخکې روان وو په همغه سټایل باندې هغه مسایل هم روان دي د مشروعیت مسله یو د نظام دپاره دا یو ضروري مسله ده خو مشروعیت هم مختلف طریقې لري چې دا باید عقص شي د عقص شي مشورتي ولري خو مختلف آباد د هر هېواد د خپل منافع مطابق دا مسله باید مطرح کړي حل یې کړي
معیار صاحب د تاسو غږ داسې موږ ته ښه نه راځي نه پوهېږم که لږ هم دا موقعیت بدل کړي
او د تشکیلاتو مسله کې یعنی خاص په دې دستګاه کې تغییر نه ده راغلی تر 90% پورې همغه سابقه کارمندان خپلې وظیفو ته راځي صرف په رهبری کې تر لسو یا پنځلس فیصد پورې تفاوت راغلی ده چې هغه هم سرپرستی شکل لري چې په مرور زمان انشاءالله دا مسله به هم حل شي.
د سارایي محکمو ځینې ویډیوګانې او رپورټونه خپرېږي په بېلابېلو ولایتونو نه لیدل کېږي چې څو طالب وسلوال دي یا طالبانو ته ورته څو تنه وسلوال دي او سړی په سړک باندې رانیولی دی وهي ډبوي. داسې په سوشل میډیا کې ویډیوګانې خپرېږي. تایید او سپیناوی د دې ویډیوګانو واقعا چې ستونزمن دی. سړی نه پوهېږي چې څومره ریښتینی دي څومره دروغ دي. خو په بېلابېلو ولایتونو کې د ځورونې د خلکو د نیولو د خلکو د ازاره وضعیت رپورټونه ورکول کېږي. یو شمیر خلک داسې باور لري چې ګوندې د طالبانو قضایي ادارې تر اوسه پورې نه دي ځای پر ځای شوي یا کمزوري دي او په همدې خاطر باندې عام طالب وسلوال مجبوریږي چې په خلکو باندې په عامو سړکونو او لارو باندې سزاګانې عملي کړي او په اصطلاح سارایي محکمې جوړې کړي. دې په اړه باندې معیار صاحب تاسو وایي؟
انسر ډېر جالب پوښتنه مطرح کړه. پاول دور کې طالبانو د 15,000 نه ډېر اسیران د سنت جنگ کې دوی د منځه اسیران د جنرال دوستم طرف او وجر شول زنده به ګور شول. شل کاله بعد طالبانو همدغه ساحه ونیوله. دلته منطقا یعنی که د دنیا څومره عادل کسان هم بیرته راځي د 15,000 د دوی په شهیدانو په ځواب کې باید عکس العمل څه وي. خو مونږ وکتل چې دې مرحلې نه دلته د قتل او قتال فیصدي صفر وه. یعنی دا څه یوه لکه چې یو ریکارد دی. او بله مسله دا چې په اجتماعي مسایلو کې مونږ باید مطلق ګرا نه وو چې کمه یوه فیصدي ده او یا فیصد اضافه مثبت طرف ته روانه ده. هغه په بخصوص افغاني جامعه کې چې د خشونت جامعه ده. یعنی دلته یعنی مونږ په ډېر څلوېښت کالو کې صرف خشونت لیدلی. حتی دغه فلمونه چې مونږ ته راښودل کېدل دا جنګي فلمونه وو. یعنی په دې جامعه کې چې کله راځي یو عفو عمومي یو فرمان ورکول کېږي یو اعلامیه نشر کېږي دا تر اویا فیصد پورې تطبیق کېږي. دا یو ډېر غټ رقم ده.
مننه معیار صاحب. اغلی صافی تاسو راته خپلې خبرې هم راټولې کړې. دا راته وایي چې تاسو فکر کوئ په راتلونکي اونۍ کې طالبان او امریکایي استازي ور بیا سره په دوحه کې جرګه کیږي او ویل شوی دی چې دوی به په هغه مسایلو باندې وغږیږي چې هم طالبانو ته مهم دي او هم امریکایانو ته مهم دي. د تاسو فکر باندې له دغه خبرو او له دغه بحثونو نه څه تمه کیدلی شي؟ طالبان څه غواړي؟ امریکایان څه غواړي؟
زه یعنی تمه داده چې بالاخره باید یو حکومت جوړ شي. حقیقت داده چې اوس د طالبان ټول افغانستان نیولی دی. اوس باید یو واقعي حکومت جوړ شي چې د خلکو د منلو وړ وسیږي. په دې مذاکراتو کې زه باور لرم چې حتمن طالبان به غواړي چې په رسمیت وپېژندل شي او امریکایان به هم خپل شرایط ورته وړاندې کوي. ایله منده یم چې یو مثبت نتیجه ولري او بالاخره دا بدبختي د افغانستان نه لږ شي. اقتصادي مشکلات باید رفع شي. دا ټول هیلې دي وګورو چې څه نتیجه ورکوي. او بیا هم وایم چې په اقتصادي بود کې یوازې طالبان مشکل یعنی علامت نه دي. یوازې ستونزه په طالبانو کې نه ده. بین المللي ټولنه هم دفتا ټول کومکونه خپل لیکلي.
اغلی صافی زه غواړم تاسو همدغه همدې باندې وپوښتنه وکړم په همدې موضوع باندې. تاسو په دې کې بین المللي ټولنه هم پړه بولئ. خو بین المللي ټولنې د امریکا په شمول ډېر مخکې ویلي وو چې که موږ کله افغانستان نه ووځو نو یوازینی څه چې موږ به د فشار په توګه په طالبانو باندې کارو هغه به د موږ اقتصادي مرستې یا اقتصادي تحریمونه او بندیزونه به وي. څو دوی هغه بریاوې چې دوی ورته وایي لاسته راوړنې او یا لږ تر لږه هغه نړیوال اصول او قوانین چې نړۍ پې ټینګار کوي د هغې پاللو ته طالبان اړ کړي. که د دې زاویې نه موضوع ته وګورو فکر نه کوئ چې د نړۍ دغه فشار چې دی ښایي په طالبانو باندې اغیز وکړي تر څو پورې د بشري حقونو ځینې مسایل چې دي د مشروعیت ځینې مسایل چې دي په افغانستان کې هغې ته غاړه کیږدي؟
زه وایم بغیر د فشارونه باید طالبان بشری حقوقو ته احترام وکړي او د ښځو خصوصا د ښځو او د ټولو خلکو د ټولو افغانانو حقوقو ته باید احترام وکړي. دا بې د فشار نه باید دا کاري کولی دی غواړي حکومت وکړي. او که دوی غواړي چې هلته فقط شتون لري او نه پېم چې څمرام لري څمرام د دې پلی کې هغه لپاره نه وایم، او کدي غوړي حکومت کې باید هم دا غاړه کیږي بې د دې چې مثلا خارجیان باندې فشار راوړي. اما خارجیان هم باید خپل فشار داسې را نه وړي چې ملت قرباني شي، داسې نه شي چې خلک به د غربت امري تسې اوري چې څو فیصده مثلا فیصدي د ټیټې د لوګي ډېره په افغانستان کې پورته شوې ده. نو داسې نه شي چې دا فشار د دې سبب وګرځي چې طالبان به هنوز حکومت کوي او خل به تباهي. باید دواړه خواوې هم بین المللي ټولنه او طالبان دواړه باید د ملت د ښه ژوند لپاره باید هڅه وکړي، او نه طالبان افغان ولس ګراوګانو نیسي د دې لپاره چې په رسمیت وپېژندل شي، او نه باید د بین المللي ټولنه په طالبان باندې داسې فشار راوړي چې ملت د منځه لاړ شي. یعنی دلته باید د خپل زور ازمایي د ملت په بیه باندې ونه کړي، د ملت د ژوند په بیه باندې ونه کړي.
ډېره زیاته مننه مایار صاحب، تاسو هم راته همدا دوه پوښتنې ځواب کوي چې نړیوالې مرستې مشروط دي. مخکې نړۍ ویلي وو چې دوی به د خپلو مرستو نه او د اقتصادي بندیزونو نه په طالبانو د فشار د وسیلې په توګه کار اخلي څو نړیوالو قوانینو ته ژمن پاتې شي. په دې اړه باندې تاسو نظر څه دی اوس چې د نړیوالو بندیزونو اغېزې څومره دي په طالبانو باندې، او دا هم راته ووایي چې د دوحې له تړون نه په کابل کې څه توقعات شته، څه تمې شته؟ وبخې د دوحې له راتلونکو خبرو نه چې ټاکلې د امریکا او طالبان
مختلف نظر اول افکار دی متفاوت دی. اوس هلته یو مذاکرات چې نتیجه یې مثبت وه د امریکا طالبانو منځ کې وشوله، اوس دې پاکله نظر ده داسې نه چې داسې نه شي کېدی چې توافق داسې شوی وي چې ټول امریکایانو د افغانستان نه بېدین د یو نفر تلفات نه وځي، او دې په مقابل کې به طالبان د هغوی نه هېڅ شی نه غواړي. زه فکر کوم چې دې په مقابل کې اصلي موضوع چې در اصلیت مسله ده، دا مسله همالته حل شوې ده. امریکا به افغانستان ته رسمیت پېژني، او د نورو غدونه چې د امریکا د بالرف دي او د سیاسي اسیران دي دا به ورسره پېژني. خو صرف دلته یو چالج امریکا تم ده، امریکا باید خپله کورنۍ وظیفه اجرا کړي، داسې چې طالبانو په داخل کې خپله وظیفه اجرا کړي، خپل تعهدات عملي کړي. هغه د خپل جمعیت سره یا د خپل ملت سره دلته مشکل سره مواجه ده. شل کاله هغوی د طالبانو یا د امارات چهره تور هغوی ته معرفي کړې ده. په یو کال کې یا په شپږو درې میاشتو کې دوی نشي کولای چې بېرته دغه نظر داسې واړی ملت چې ګویا په هغه ورځ چې په رسمیت وپېژني وایي چې دا ښه خلک دي. دلته د دوی حتی په ساختار او په د انتخاباتو کې د دوی رایې کېدای شي مثلا د خپل رایې د لاسه ورکړي. نو دا یو وخت لري که متوجه په دې پنځو ورځو کې که چېرې امریکایان د هغوی سیاسیون یو مثبت خبره کوي، یو منفي خبره کوي، درې مثبت خبره کوي، بله ورځ دغه رقم د مثبت خبرو څلور پنځو ته رسېږي. یعنې دوی په خپل عامه افکارو باندې کار شروع کړی ده. دوی به د افغانستان نظام په رسمیت پېژني او دا مشکل بل کړي.
دوستانو ډیره زیاته مننه کوم. دوستانو دا بحث مو هم دومره وو. ل درنو ملمنو هر یو د جنگ او سولې د انسټیټیوټ لمرستیال حکمت عزمی، د افغانستان د مشرانو د جرګې له پوخانی غړي ګلالی صافی، او د سیاسي او اقتصادي چارو له شونون کی داوود مایار څخه مننه چې په بحث کې را سره برخه واخیسته. همدارنګ د یاغ اوریدونکو د هم کور ودانی چې زنګونه وهل او د ټلیفون لاري خبرې وکړي، او یې موږ نه توانیدو چې ټلیفون ته ځواب ورکو، او لټول اوریدونکو نه چې غوږی ونیو. کور ودان، تربیه خېچاري.
افغانستان د پردو د جنگ میدانیم، یوم یو خاطره